وادو او یا پلورون کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشې مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشې مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنیو ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، ښیښه، چارس، خاشخاش، بنګ او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشې موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونه وړ ده چې د دې نشې موادو د قاچاق په تور یو سلودری بیا کسان هم نیول شوي او د عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشې موادو د قاچاق مخه ونیوله. د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه ښیښه او څه د پاسه 19 لیټره تیزاب نیولې چې د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوي ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنیو ته ویلي په پام کې ودا نشې مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چې په کلات ښار کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټره ډیر شراب او نور نشې مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 11 نیټه د کندوز پولیسو بغلان ولایت ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله.
دا کسان په دوو جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولې چې د کندوز ښار په اړوندو سیمو کې نشئی مواد قاچاق کول او نشئی ګولې خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 24 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټره شراب ونیول چې په پام کې والو دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړی. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټیکوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام ښیښه، 39 کیلوګرام هیروین او ټابلیټ کا په نوم 6909 نشه یي ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب ثبت کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتي مساق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشې موادو او یا پلورونکو نیول سوي دي.
د مساق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې یو شمېر بې وزله او بې سرپناه محتاجین د ناولو خوړو له امله مړه کیږي.
دا سالات ټوخي، استفراقات یا دلبتي اورتورتي.
د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه له ډاکټر ارشاد بنصور سره مرکه لرو.
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هاکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته راوشاړه.
زما خبرې، کردار، رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه، الک خنه دی
او خزینه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس پرونه د کابل د امنیتي میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتي میثاق په نوم پروګرام له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالي بولی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشې موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد درش په عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشې موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشې موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتي میثاق نږدې دوې میاشتې تیرې سوې چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشه یي موادو سره مبارزه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای سول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته درې شپېته عملیات وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو لسګونه پلورونکي په داسې حال کې ونیول چې پر نور معتادینو باندې یې نشه یي مواد خرڅول.
په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې درې شپېته عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور اویا کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشه یي موادو واړه پلورونکي او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشه یي موادو ډیروالی او لاسرسی د ځوانانو د احتیاط اصلي لامل بولي. دوی وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی په سلو کې شپېته روغ سوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت څېړنې ښیي چې جرمي ډلې او د نشه یي موادو خرڅونکي ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې وروسته په جرمي او جنایتي فعالیتونو کې کار ځینې اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتي میثاق کې حقایقو ته پام نه دی سوی، ځکه تر دوو میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود. دوی د واړه واړې او څو کسان ونیسي بیا ووایي چې مونږ دستګیري وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنۍ کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده بنو تپي مرنجان د اتمې نړۍ مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په ازاده درازې خوله کې ناست یو خرڅوي او دا خبره مونږ ستل ظلم دلته امنیتي جلسو کې کړی ادرسونه مو ورکړي چې لاړ شي او هغې تپې باندې مونږ هغه نشو کولی عملیات نشو کولی. تفاملونه دي چې مطلقا هغه منطقه د مواد مخدر او د خرید فروش یو اډه ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشه یي موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تېر یوه کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمو بریدونه وکړل خو د نشه یي موادو د قاچاقونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول او په نتیجه کې یې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاز ته نه کو چې د کابل د امنیتي میثاق په اړه راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس د بېوزلو او بې سرپناه محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کېږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسېږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتو شینې خواړه خوري چې په نتیجه کې یې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کېږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیری بې سرپناه او بېوزله محتاجین د ښار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خوړو پسې ګرځي چې دا خواړه د دوی لپاره د نشه یي موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی د مړینې لامل ګرځي. د ابراهیم په نوم یو محتاج چې له کثافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي وایي چې د نورو پاتېشونو خوړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړی دی.
پوره خوردیم، همیته مریض شده بودم.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتشونې خواړه وخوړل. حالت مې ډیر خراب شو، معده مې درد کاوه. بیا مې درمل وخوړل، ښه شوم.
اسال گرفتم واس خوب شو.
متدین د وسپنې قوطي او پلاستیکي شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پرې واخلي، ځکه نو د ښار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو معتاد وایي چې د څو داسې معتادین ملګري لیدلي چې د ناپاکو خوړو له امله د ده په مخ کې مړه سوي دي.
زما ملګري د خلکو پاتشونې خواړه خوري، ډیری یې ناروغان او یا مړه کېږي. چټل خواړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړه کېږي.
خلک خپل پاتشونی خواړه په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکي کڅوړو کې د خوړو پات کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بېلابېلو ناروغیو ته زمینه برابروي او آن انسانان وزني.
دا سالات خوښي استفراکات یا دلبتي ورته ورخي د وجود مایات کمیږي، مایاتو د کمښت شاک ته ځي، د هغه څخه وروسته کوما او بیا مردي.
د عام روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د معتادینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله معتادین دي.
گزارشات که با ما میرسم ایره نشان میته که
زموک را پورونه خیه چی پا بی سرپناه معتادینو که دمرین لمره دلیل غیر صحیح او با او خواده دی. معتادین دا چتل خواده دا سرکونو او کچول دیرانو نتخرا طولوی. د دوی د څکلو اوبه او خواړه په بیلابیلو ناروغۍ ککړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اینی چند فاکتور باعث مرګ میرزنه میشه.
ډاکټران وایي چې د روغو کسانو په پرتله د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو دوی زر په ناروغۍ اخته کیږي، خو که په خپل وخت ډاکټر ته لاړ نسی د مړینې امکان یې ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د بېوزله معتادینو د خوړو په اړه راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی د دې لامل سوی چې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشې موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلاوي، د زنانو لپاره جلاوي، د کاري محیط لپاره جلاوي، د هغو کسانو لپاره چې هغه بې سواده دي د هغو لپاره جلاوي. په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمي معیاراتو او په تجربو ولاړ وي. یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي، هغه پیغامونه باید مؤثر وي. کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي، کېدای شي د هغو منفي تاثیرات تر مثبتو تاثیراتو ډیر وي. اساسي موضوع همدا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح شي او د خلکو د پوهې مطابق، د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي.
ډیری وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي، دوی باید په څه پوه شي چې په نشو اخته نه شي؟
یو ډیره مهمه موضوع د مخدره موادو د منفي تاثیراتو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول بلل کیږي. یعنی دومره باید د مخدره موادو منفي تاثیرات خلکو ته ورسول سي چې هغه ناسم باورونه، ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي، هغه نظریات ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانشي او په امتیاني شکل سره مخدره مواد استعمال نه کړي.
هغه څوک چې یواره نشه پرېښي وي او بیرته معتاد شوي وي، هغوی باید څه باندې پوه شي؟
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي، هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري، د دوی له ژونده څه شی اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره مواد اخیستی. په پیغامونو کې، له هغو سره په کار کولو کې اصلی تمرکز په دې وي چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي، دوی د کار کولو لپاره، د اقتصادي فعالیتونو لپاره، د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي، کار کولو ته وهڅول شي. او د دې ترڅنګ که چیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي، دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي. او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي. یعنی یو ناروغ باید ناهیلې نشي، ولی په عین حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي. یو په مجموع کې باید دوی په دې قانع کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی.
ښځې باید په څه پوه شي چې په نشه یي موادو اخته نه شي؟
هغه پیغامونه چې موږ ښځو ته رسوو، هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي. مثلا ورته وویل شي چې یو معتاده ښځه، نظر یې هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي، د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي، د دوی ماهوار عادت یا میاشتنۍ مریضي ګډوډېدی شي، د حمل اخیستل، امیدواره کېدل، او دی سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفاده لکبله دوی ته غټ مشکل وی، او په عین حال کې کچیر ته ماشوم د مور په گیډه کې وی او دوی له مخدره موادو استفاده کوي، د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدی ډیره زیاتیږي. کچیر ته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به محتاط وي. نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانه لپاره یا د ښځینه لپاره دا ذهنیت ورکړي چې له مخدره موادو ډډه وکړي، او که چېرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټه وکړي.
د نشي موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي؟
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یوه برخه وي، د درس یوه برخه هم دا وي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي، دوی پوهاوی زیات شي. ولی په عین حال کې یوه حساسه موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي، او دوی د کنجکاوۍ یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري. معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي. یعنی که چیرته یو ماشوم ته د مخدره موادو تاثیرات په نامعقول شکل سره وررسول کیږي، په مناسب چوکاټ کې نه وي، نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتحاني شکل سره مخدره مواد استعمال کړي. نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي، او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصص ډلې لخوا اضافه شي.
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي په نشو باندې اخته نشي؟
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه دا حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره موادو اخته کېدل دا یو مرض ده. نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک په مخدره موادو اخته نشي، دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني. څوک له غاسي خلکو سره ناسته ولاړه لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا څوک له رواني لحاظ خشن او احساساتي دی، ځکه دا خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي، او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي، او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډیر لوړ شي. سکدا سره لدی چې په شروع کې کېدای شي وتفریح، ولی بل اخره د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بل اخره مرګ ده.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2012 منځنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. د کابل ولایت یو موتاچ خپل نوم حاکان شي وای چې د شونځي پر سم ټولګي کې پنه شو اخته سو. د وای چې شونځي پرې شو او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې حاکان ولې نشو ته مخ کړ او تر نشو ورسته له سره ورستون سره مخ شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړی ده.
نشو نمخ کې مطالعه ما تر نه هم صنف پورې درجه کې ما چکل لسم صنف ته لاړو. هر رنګ دوست رفیق سره مونږ مخه شولا دمدغه نشو تم سر کلا چې ودرې د کې ځواني دی دغه د هغه د لسم صنف کې نیم کال مکتب وایلی. بلغه نه لاړم، مسافر شوم ترکی کې ما، بیا بلغاریا کې ما. نشه چې اصلي خبرې نو خپل شوق مې وو، یو ظالم ملګری نه یو دنه پان وخت سوا مې چاو دسه لذت مته نو وخت. بلغه نه زمان نشه دوام وکړو رو 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 چې په سګرټو اخته شوم. دا به سر ورو بیا په 400 اخته شوم. کما خپل درس تعلیم ته دوام ورکړای او نزبه اوس یو شخصیت ما یو ځکه به وظیفه و پانتون دا به فارغ شوی ما. یا ماته ډیر ضرر نه راوړ سوال کومور به خبره کوله بده ولګی دا کپلار به خبره کوله بده ورونه هم دغه سه زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول. پلار مورتم ډیر ځان نه ورسول. زه په دا شیشه او په هیروئین اولینه نقطه ترکیه ول. لکه ما هم کار کوو هم زحمت هم دا مردار مواد میں استفاده کول خو زیکله چونی ولما موټر کې کینه ولم بیزو ولې ګلما پنوم دی پنڈی کے اوکام دا غزی تا غزی نا یو شپا مکلا بے اولی گلو تزلی تا نور تزلا آخری نقطہ والا چا غزی نمونگا نور بعد بختانا دے وطن تا بیتا مخکلالا را ریپورٹ اکلو اتا زارا نا ہزارا ڈالر تاوان میں اورا ساو اول تا میں چکارو که زحمت میں اوخ که دو کالا اتا لکا نا لکا افغانی کی گی خود آگا اتا نا لکا افغانیو نا یو روپی ما نکور تا اولی گلا نزان تا میسا فائدہ اکلا اورا کشوی لکا پا بدا لارا اختاو ما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د شونځي د سرمالیم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالیم ورته وایي چې پولیس شونځي ته راغله او استاذوی بشیر یې ونیو. له دې خبرې سره سم حاجی فرید په ورختایي دکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې شونځي ته ورغلي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم. بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولی نویده کیگی؟ سبا مکتب تا نزی؟
مکتب تا خوسهار زم، اوس می پریک ده چه در درامه او گرم.
و زویا، پرون هم تر نیمه شپه ویخوی، بیا سهار نشوی را که نستلی.
نو چه وکم، اوس دایوه درامه همو نگرم.
ما کلا ویلی چه درامه مگرم، خو هر شای خپل وقت لری. داده اوس دو بجی دی، خوب چه وقت کوی، او سبا با مکتب تا چه وقت زی؟
اوف، موری تا خو بیخی اصاب رو خورله، نور بیخی تلویزیون نگرم.
والا که چه تیه؟ تلویزیون دی مات که؟
موری، نمخ ملرشا، کنستا خلام در ماتم، ارا وراز تیه هم نسیتونه دی؟
و خزی، چه غلمه غلمو جور کرده دی؟
دا لک ستال لاسا خراب شو.
ولی ما چه کردی دی چه داسه راتا پا قهاری؟
تیه نوینه، چه وراز پا وراز بدلیگی، پر والا خبر پا قرکیگی، تر نیموش پو پوری ویخ وی، او بیا تر سری غرمی پوری ویده وی. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
و خزه الک دی، الکان خو دغه سی وی وروسته به خپل پوشي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څو پسې وګرځې؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
نیت هم نه ور باندې کیږي، الکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي وروسته بیرته سمیږي.
زه ډېره ویریږم.
ولې ویریږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قار کیږي، نه خوب پر وخت دی او نه خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا موزوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې. ته هم ځان ته پلار وایې؟
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نوي شوي؟
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان.
خدای
په امان.
معلم صاحب اجازه ده
رضا رضا جی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا رضا پدغه مخامخ چوکی کینه
سما ده کینم معلم صاحب زه جی فرید یم ده بشیر پلا
ها ها جی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سر معلم
سر معلم صاحب خیریت خو زمو د څل پر راغختم بشیر شری دی
که ریختیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولی څه پیښه ده په بشیر څه شوی دی
په خوشینه باید درته وایم چې بشیر پولیسو باندې کړ
څه شی پولیسو باندې کړ
هو پولیسو باندې کړ
ولی باندې کړ
زمو په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خرڅولې دی شاګردان موتاد کړی وو
دا ټول زما د لاس سر معلم صاحب
څنګه ستاد لاسه تا مور سره شریک وې
نه زه نو مور سره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تېروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هېڅ هم نه وم خبر
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوم
سر معلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره باب ایزه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروايي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان